د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک یا ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له معین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو او په د هغه په د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره یې نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ میشته سیمه ده. د چهارشنبه په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړو استخباراتي معلوماتو په اساس په یوه مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړه او اخر یې وموند. خو وایي کله یې چې پر یوه امنیتي پوسته د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه. خو ملیشا و تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاوده او یوه لویه چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځانوژونکی برید و او په موټر کې له ځانوژونکي سره سپاره دوه نور کسان هم وژل سوي او ورڅیرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیري هم پکې ټپیان سوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه سوی او ټوټې شاوخوا تشندل سوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې ادعا سوي چې سرتیرو یې د کلات سیمه له یوې لویې باهی وژغورله. خدای نه دی ویلي چې له بارودو ډک دا موټر له کومه راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي. خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځانوژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي. براک اوباما دا خبرې تېرې ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په سپینه ماڼۍ کې د اوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جومات ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامته ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تېره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را په دې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډز وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څڅیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور خارته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال متی الله آپت له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه ننني چې کوم سیاسي وضعیت امریکا ده او دغه انتخاباتو د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځې خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوی نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف دي که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړي د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضحه کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه ښاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول ژوند په اقتصاد کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډېر زیات تاکید وکړ او خصوصا هلته په مسجد کې چې دعا کوم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري هغه ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي د دوی باید مونږ قدر وکړو او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنګ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو نژادونو منطقو ژبو کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو، هغوی عکس العمل څه وو؟ تاسو چا سره دلته خبرې مو کړې دي؟ هغوی د وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو، اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما دا خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره، چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا ښاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وې شوې. نو ډېر خوشحاله و خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدې چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلفو ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت قاطع اکثریت د ځوانانو افغانانو او نور مسلمانان چې دي د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی ورسره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال متی الله عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کله د ازادي راډیو خپرونې د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي له اوو بجو پیلیږي، د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهین سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي، پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزې مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزې په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویلي دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومه او جه سپداغه ومه او ځکه زما یو ځکه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګردوی د کرم وسته غوره کومندان دی. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه ودی خبرې سره وکړو چې د امځکه جنرال وای ځکه ما د دوا کال کیږي ما پرې چا خرڅ کړی دا غو مې پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې د غسیل دغه مې کومندان ته مې ډیر ارزي کړی دي. یو د سخت پر وسی چې د تور کیش کنه خو سړی نه جلبیږي او زه ته ارزا راشي او زه نه جلبی چې د سره زه خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو مالته په سیمه کې د خپل کوم چې سیمایز چارواکي دی غوی پر یاړل لري غوی سره موږ د شریکه کړي
مې دغه اوځیته لاس پاره دغه مې وې مې اوځیته ورغلې يم دغه کومندانې ته تللې يم د دوه کال کیږي اخته د کندهار د کرزی صاحب ور شاول خان سره مې خپل یل دی یاغد بدرې وره د اوځیته ویل چې دا سړی تین ته سین نه کیږي بل څه کې نه شتنګو وي دغه کندهار د کومندان ما شو به چې ډیر ما دغستلې اتا یو دغه کومندان یو د والي صاحب سره مې نه دی لیدل د ولایت شورا د رئیس سره د ګردو سره مې لیدل دغه دوه سره مې نه دی لیدل
دا کوم کسان سره مې لیدل دوی ستاسو سره څنګه پاره څه وایي چې ولې تروس پرې په دې ورخه کار نه کړې
دغه ته درې واره ورغلم د شاولی خان کرزی ته هغه راتوول ولته راسه عریضه د قومندان په نامه وکړه. عریضه مې وکړه په قومندانیې دسخط کړه، جنایي ته جنایي دسخط کړه. د دې په قومندانۍ کښې د قومندانۍ جرجې ته راواستولم او ځینه جلبوي. بیا شاولی خان ته ورغلم، بیا هغو زنګ او زیت والي چې سړی جلب که کرمې جلبوه. بل وار بیا به راغ نو دا به زورور یې مال ده چې زورور خو نه دی چې نو اوس ته ستاسو نه ته رسېږي. خو یا ته خپله زنګ پورته کوي داسې ورته وایه چې خامخا در دا کار چېرسه. یا ما ته ووایه که زما نه ده خو دغه سنه دی زه به در دا کار چېرسه. برول یې هم ځکه ستا ده انونه اوس خو د ولایت شورا د رئیس سره مې هم لیدلي دي، هغه هم نه ده ده کړې. اوس ته د مکتب خیمې پوښتیا اچولي دي زما په مځکه کښې دا یوه بله نمره ده، د یو بل چا د هم قبضه کړې ده یوه د هغه ده.
دغه سړی څه کار کوي چې دا ستاسو ځمکه چې غصب کړې ده؟
دا مخکې یو وخت په خاط کښې وو، اوس ته غورک د دا شنو پولیس قومندان دی. اوس ته غورک د شنو پولیس قومندان دی، داسې یوې میاشت کېږي ورستولی.
تاسو درست پرې خپله هڅه نه ده کړې چې کندهار د امنیت قومندان سره وګورئ؟
یا ډېر وارونه ورغلی یم. وغه چېرې ته ولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې وویل ده، د کریم الله سره حاجي کریم الله سره، هغه ته مې وویل ما هلته یو زنګ ورته وهغه هم زچوم یو زنګ ورته ووی ول تلیفون اخلي که څنګه دی. خو ډېر مې وځغسه پاله مې وس خلاص و. بیا دغه لمبر یو چا راکړي
د انصاف په لټه کښې.
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والي د ویان ښاغلي صمیم خپلواک سره شریکه کړه. ښاغلي خپلواک په اړه وویل چې که دغه اورېدونکي دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به یې ستونزه ورهواره کړي. نو د ښاغلي صمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوي رهبري پر اساس باندې تر ډېره حده پورې د غصب هغه لړۍ لړول شوې ده. چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې مځکې غصب کړي. که چېرې پر چا باندې اثبات شي د قانون مطابق هغه خپله سزا ویني.
خپلواک صاحب، تر اوسه پورې دا شان قضیې آیا د ولایت مقام ته راغلي دي چې دوی ځمکې غصب شوي دي او د ولایت مقام په دې برخه کښې څه شي کړي دي؟ مثلا هغه حق حقدار ته رسېدلی دی؟
ډېرې یعنې په لسګونه قضیې چې دي د ولایت مقام د دایرې څخه هغه قضیې حل شوي دي او د خلکو ستونزې مو تر ډېره حده پورې هوارې کړي دي. که چېرې هر څوک ستونزه ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته، ژر تر ژره د دې ستونزه به هواره شي.
بلې، خپلواک صاحب، دغه آیت الله څه وخت ستاسې ته در شي چې دوی د ستونزې
دوی کولی شي چې نن راشي، کولی شي سبا راشي، کولی شي چې بله ورځ راشي، کومه ستونزه نشته دوی لپاره.
خپلواک صاحب، دوی چې څنګه ویلي دي وایي چې دغه کرم چې دی دا وایي د غورک قومندان دی، یعنې که د چارواکو په حدودو کښې هم دغه کسان وي چې دوی غصب کړی وي، ولایت به دوی سره انشاءالله قانوني چلند وکړي؟
بلې.
مننه خپلواک صاحب. خو ډېر ځله داسې لیدل شوي چې چارواکو وعدې کړي چې دغه کسان مونږ ته راشي، بیا هغه د امنیتي کسانو یا نور دخوا نه اجازه نه ورکول کېږي. هیله من یم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دغه
کومه ستونزه نشته. دوی کولی شي زما شمېره د ځانه سره ولري او ما ته زنګ را وایي کومه ستونزه نشته.
مننه خپلواک صاحب، کور ودان، ژوندی اوسئ.
د
انصاف په لټه کښې.
یو وایي چې هغې پسې ورشه بل وایي، هغې پسې ورشه بل وایي، هغې پسې ورشه. همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کښې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کښې خپرونه چې تاسو واورېدله. که تاسې هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هوارې شي نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمېره ده 0 9 2 9 3. موږ به هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسوو او ستاسې ستونزو ته د هواري یوه لاره پیدا شي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. خوشحاله ژوند ولرئ.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا له آسیا تر اوسترالیا
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قاسم سلامه لمو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو معینت کافی دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصمه توګه رسیدګي وشي، بیا یو معینیت هم کافي شفي دی. دلته ځینې ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم موږ له حکومت نه خپلو مشرانو نه دا غوښتي دي چې زموږ امکانات چې دي، زموږ بودیجه چې ده، هغه باید له دې هم ډېره شي. زموږ مشرانو خاصتا جلالتماب جمهور رئیس د هغوی میرمنې، هغوی سره موږ ډېر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې معینت لوړ سي یا بل اداره
غوښتن. موږ دا وایو چې کچېرې امکانات بودیجه همدغې معینیت ته اضافه شي، موږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي، او موږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې موږ هم دغې پوست ته راغلي یو. کله نه چې موږ دغې پوست ته راغلي یو، په کم وخت کې مو ډېر کارونه کړي دي، له کمو امکاناتو مو ډېر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کمو امکاناتو نه ډېره ګټه واخلي. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې موږ دغې ځای ته راغلي یو، خورا ډېر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کېږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، کلونو کې مو ډېر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډېر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډېر نږدې کار کوو، تر څو زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالۍ وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم نه دی. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډېر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپله هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې، په قچکي لارو باندې درومي. موږ دی دوی دی پاتیکی دو دی پارا دی اسلام لنظر وزارت حج و قاف سر هم داشان دی وزارت تحصیلات علی سر وزارت معرف سر وزارت مهاجرین سر وزارت داخله خارجه لنور و اما مدنی زوانان و طولان و سر کار کو چی اغوی تا منگ دا قینات ورکو چی زوانان و خپل انرژی دی زوانه انرژی پو نور و هیوادونو که ما مصرف وی نور هیوادونو ما جوڑ وی رضای چی در رنگ وطن جوڑ کو نور هیوادونو جوڑ دی او منگ دوی تا وایو چی اروپا تا مزه رضای چی ال افغانستان نا اروپا جوڑ کو تاسو با پو نور هیوادونو که مزدوران وی پو تیت سطح بکار که وی خودل تا پا افغانستان که تاسو با پو لوڑ سطح کار که وی او دیر کدر عزت بموی
بله او ده روستی اسوال پا توگه کرات ویس چی ده زوانان و ده تیشتی یو علت بیکاری شدن سویده فکر که وی ده مسئله چوم را جدید او تاسو چار قام لری پا دی برخه کی
منو چه تروه بریده پوری دی بیکاری ستون زو همشتا خمونگ دیوش میر با سفر با هیوادونو سرا هم داشان زمونگ سفرتون چی پزن هیوادونو کی دی پا یغی سرا کار کهو پا رتلون کی که با پا سلگونو زر و زوانانو تا دینن پا افغانستان که او لافغانستان نبهر چی کم هیوادونو سرا زمونگ قرار دادون روان دی آقوی تا بای ولیگو پا دی که نجار دی که رنگمال دی که گلکار دی که دیراور دی که دکتر انجینر سیب دی هم داشان پا نور ارخونو که مونگ پا دی بانده دیر جدی کار کهو خو گوره دا بیکاری ستونزه په دې ورسته یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي ځوانان باید بل سرمایه ګزار خپل کلیوال خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي دوی هم په هغې کمپنۍ هغې فکټري هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي تقریبا داسې خاصه احسایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي رنګمالان څومره یا نور نو داسې شمیره نشته دی په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري یعنی بېروزګاره دي مونږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کړو بشپړ بشي
مننه سعادت صاحب کور مو دم
خوشحال اوسه
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو کلیو او بانډو خبرونه ازادۍ راډیو ته واستوي
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادۍ راډیو د افتخاري خبریال لپاره